فاروق صاحب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې و باورې چې طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او خبرو کې راغلی ځنډ د دوی په وینا طبیعي دی. میانمار کې کودتا ته د ورته هڅې په ترڅ کې د حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمېر نور غړي د پوځ لخوا نیول شوي او اوس بیړنۍ حالت اعلان شوی. د خبرونې تموز اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ازبکستان کې سبا د کابل، تاشکند او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې د کودتا له یوې هڅې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لاله وړاندې تاشکند ته رسېدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل.
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمه د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاریو او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی و چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او دغه راز د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ترکیه سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې کړې دي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات زینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیه له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د مذاکره کوونکی هیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقی پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرداغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیه مشرتابه ویلی په افغانستان کې روانه جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوریزه او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
درې نړیوال شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل د چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان 13 جنوري میاشت کې له اعلان نه د کرکټ 3-5 اورا یا یو ورځنۍ لوبې وګټلې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د میانمار پیاوړی پاوز کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې دغه هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نیولې دي. دغه نیونې داسې مهال کیږي چې دغه هیواد کې پورستیو کې د پاوز او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوزوی د غټاکنو کې درغلی شوی. میانمار کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې پاوز تایید کړي چې له آنګ سان سوچی نه یې د واک کنټرول اخیستی. دغه هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پاوز غوښتي چې آنګ سان سوچی ژر تر ژره خوشی کړي. په دې اړه هڅه کوو چې په خبرونه کې درته نور معلومات درکړو. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه یې درلودل خو پا په عامه ځایونو کې د خلکو د نراټولېدو اصول تر پښو لاندې کړل. بلخوا په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر لنن دوشنبه به خپل کاروبار د حکومت له اختار سره سره بیرته پرانیزي. حکومت بیا خبرداري ورکړې دی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $1,000 جریمه شي. د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلې دي. په هنګري کې په کورونا ویروس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړه شوي دي. او په بلاروس کې د بشري حقوقو یو اداره وایي پولیسو په مینس کې د سویس یو خبریال له توقیفه خوشی کړه. د لوزیا چرکی په نوم دغه خبریال پرون تر غرمې مخکې نیول شوی و. د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په مینس کې د سویس سفارت اطلاع ورکړي چې دغه خبریال د پولیسو له ماموریت خوشی شوی. چرکی د سویس د عامه نشراتو ترڅنګ له ځینو نورو رسنیو سره د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې، خو دولت دغه ډله خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت خوله.
خوست کې سلګونه کسان د دولت او اوسنی نظام په ملاتړ سړکونو ته راووتل.
دا ولس بل خپل جمهوریت سره وی، خپل حکومت سره به یې موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړیوالو ډیر تاریخي تجربې لرو.
جلال آباد کې هم ځوانانو په ورته یو حرکت سره د حکومت ملاتړ وکړه او د جګړې د پای غوښتنه وکړه.
دی چې جنگ په دې جنگ کې دی کامیابی تر سره لیدلې دي. د ځوانانو دې مړ کو دي کم خیر لیدلې ده. چا ټول شهیدان ورکی ټول مې بین لري ټول کوم دي لري.
میانمار کې د پاوز لخوا د حکومت د مشرانو لنیول کې دوه وروسته بیرانای حالت اعلان شوی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر طالبانو لپاره لپسې نیوکه وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي. دا نیوکه وروسته تر دې کیږي چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت خوله او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله ده.
د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوریت ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړې ایښول دي. وسلوال طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیاتونو سفر ته اشاره وی. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای یو هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات بهیر روان دی او موږ د پروسه نه ده درولې. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او اړتیا او د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل ک طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کومه موافقه تر سره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغواړي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نکښینی. د دولت د مذاکراتي هیات ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د وسولیز لاریون لاره د جمهوریت نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وایي د افغانستان د مسلې او اوږدې جګړې حل پر روسیا، چین، ایران، قطر او نور هیوادونو کې نشته، بلکې افغانان کولای شي چې په کور دننه لانجې حل کړي. پرون په ننګرهار کې هم مظاهره شوې چې تفصیلي وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ. له خوست نه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الوخیل راپورت.
دا په خوست کې دی یوالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی غږ دی چې د یک شنبه ورځ نه وخت د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځیدل دا شعارونه یې له ځان سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي. موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو. د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فرید الله قربان ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس بل خپل جمهوریت سره وی خپل حکومت سره به موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړولو ډیر ترخه تجربې لرو او له طالبهم هم غوښتنه داده کرښتینه ته د ولس د واګيري راشه په مسکو په قطر په ایران کې د مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبرې بیا زما ځوانان وژنې، خو کله چې زما د سرنوشت خبرې بیا مسکو ته منډه کی، کله چې زما په سرنوشت سودا کیږي هغه بیا په ایران کې کیږي، کله چې زما د سرنوشت خبرې په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیدارې تر وبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ اولادون دې وطن ته ګټه رسیږي نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
مونگا تاسو باید نور محتاط اوسیگو وخیار اوسیگو مبارز اوسیگو د خپل حالات په خپل بدل کو نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید را ژوندی کو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي باید رایې ولو غږ پورته کو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبې په ورځ د طالبان د قطر د دفتر سیاسی مرستیال عباس تانیگزی په مسکو کې د ولسمشر غنی د استعفا غوښتنه وکړه او وی ویل چې چار دی یو بل نوی لنډمحال حکومت ته وسپاري. یاد دیوی لتیر و شاوخوا درې میاشتو راهیسی د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
پر خوست سربیره پرون په جلال آباد کې هم یو شمیر ځوانان سړکونو ته راووتل او د اوسنی نظام او جمهوریت ملاتړ وکړ. په دې مظاهره یا لاریون کې ګډونوالو د جګړې د پای غوښتنه هم وکړه. نور په دې راپور کې
جمهوریت موږ سره کرخه ده په یو غږ به وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
روسته له هغه چې افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچی پلاوی و مشر عباس تنگزی د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاد کړه ګڼ شمیر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. د غولارینوالو وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام ترڅنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپله نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی چې د دوی لپاره د سرې کرښې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي. هیچ چاته اجازه نه ورکي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلې او نه غواړو چاته اجازه هم
نه ورکوي چې څنګه جمهوریت او نظام دې وړاندې. دوی همدا شند سیمې ځینې هوا هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښت د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړه لیکل چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نوی ملسیزې کورنۍ او جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کڼواله بدل شي.
هخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمیر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر خکېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسنی نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او لټولو خلکو یې د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو له ډلې سایری وویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنګونو ستړی او زیانمن شوی نه وي نو نور سوله غواړي او باید جنګ ودرول شي.
دی چې جنګ کې پیدا جنګ کې دی کامیابی تر اوسه لیدلې دي. داسې ځوانان دي مړ کو دي کم خیر لیدلی ده چا ام نظام ام دوله هغه طالب مونږ ازادي غواړو. ټول شهیدان ورکی ټول مای بین لري ټول کوم دي لري یتیمان لري بس کینو.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله هر هغه فرد هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونې کوي مونږ خلاف یو او مونږ نه غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو هغه سوژه چې په موږ باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوسم له پکتیا درته د بیا رغونې یو راپور لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان زدران د لیسې دغه لیلیه چې په څلورو پورونو کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې، چارې یې په دو کلونو کې بشپړې شوې. له بلې خوا د دغه ولایت مدني فعالان وایي لا هم د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي، په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 240 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیر مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2.5 زیات د دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي. بودیجې نه منظوري طبي دغه پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنی باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زوی وایي د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو یو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله مند چې په راتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
کې سره درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي بودیجې موږ ته د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د خوانځي انټر شوې دي. تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې لټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په لیلیسا کې د لیلیې د غسلور پوري زوادانه په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځي د نشټوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي لزده کړو به برخې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سر لیک لاندې نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي، موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د تلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یو پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې 40 کاله پرې تېرېږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړې دي. د لیکوال په باور ځواب ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی، نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نېشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دانه ده چې وسلوال ځواکونه د دښمن په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي. داسې هدفونه چې ترلاسه کول یې ناممکن دي او همدا مسله د دې سبب شوی چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلونکي کې ترلاسه نشي. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایډن د هغه امریکایي قراردادی د خوشې کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې ارغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي دې ته په پام چې د بایډن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادی به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې ارغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریکس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایډن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشې شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندي وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم په نړیوالو مسلو کې تم کیږو. په میانمار کې تازه جزئیات دادی چې هلته پاوز کودتا کړی ده. پاوز دا مهال اعلان کړی چې واک یې له ملکي حکومت نه په خپل کنټرول کې اخیستی او د چارو واګه یې خپل یو قومندان آنګ هلینګ ته سپارلی دی. د میانمار پیاوړي پاوز کودتا ته د ورته دغه هڅې په ترڅ کې چې اوس په رسمي ډول د پاوز لخوا کودتا یاده شوې، د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نن سهار وختي ونیولې. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو او ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او داسې ویرې پیدا کړې وه چې ممکن کودتا وشي. لانجې د 13 نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي. هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پوز وایي چې دغو ټاکنو کې درغلی شوې دي. میانمار کې اوس د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پوز هم تایید کړی چې له آنګ سان سوچی د واک کنټرول اخیستی. دغو هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پوځ غوښتي چې آنګ سان سوچی ژر تر ژره خوشی کړي. سوچی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده، له 2015 کال راهیسې د میانمار یا پخوانی برما د ملکی حکومت مشره ده. د دیموکراسۍ لپاره د ملکی لیگ په نوم د حاکم ګوند یو ویان تایید کړی چې د دوی دغه مشران نیول شوی دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې په روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د روسیې د بهرنی چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې پلاسوهنه تورنه کړي. نور د صالح محمد صالح پر راپور کې.
په روسیا کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسیون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د خوشې کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمیر پولیس په ټولو روسیا کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سوي وو چې پولیسو غیر مجاز بللې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړ. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیره اونۍ هم په 110 شهرونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. د اپوزیسیون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالنی د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالنی په کیمیاوي ماده تر مسمومیدو وروسته په جرمني کې تداوي کېده. د ناوالنی ملاتړی وایي چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای سوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالنی میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبر اعلان د ناوالنی ملاتړی او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د مشرو د او تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو تر څنګ د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د